دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمو بجې دي. په دې خپرونه کې زما امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د کاشغر گوادر لار بدلولو پر ضد د پاکستان پارلیمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړی. په گوادر کې پولیسو پر یوه کور د چاپې پر مهال شپږ ژوبل یمنی وګړي خوشی کړي، او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي ایران باید د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرې نه ښودل شي. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د روانې میاشتې پر 12مه نیټه به د پختونخوا اسمبلی ټول غړي د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد د پاکستان پارلیمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي دا اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلیماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ.
مونږ ټول به د سه شنبه په ورځ په پښتونخوا هاوس اسلام آباد کې سحر لس بجې راجمع کیږو، او د هغې ځای نه به د لاریون په شکل کې ځو او د قومي اسمبلۍ مخې ته به کینو چې زموږ احتجاج ټول هیواد ته ورسي. مونږ له مرکز هیڅ هم نه راکوي.
خټک له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د چین او پاکستان اقتصادي لار دې نه بدلوي چې خیبر پښتونخوا هم پرمختګ وکړي. د پاکستان وفاقي حکومت د لار بدلولو تور ردوي. د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یوه کوره یې شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشی کړي چې په زنځیرونو تړل شوي ول او پر بدن یې د تشدد نښې وې. د سیمې پولیسو یو مشر امام بخش بیګا مشال راډیو ته ویل دا کسان یې تېره ورځ په نوې آبادۍ کې هغه مهال خوشی کړل چې دوی د حاجي لقمان په نوم د یوه کس د نیولو لپاره پر یوه کور چاپه ووهله. ده وویل له یمنی وګړو یې پلټنې پیل کړي دي چې کله او څنګه گوادر ته ورغلي ول او څومره موده یې د حاجي لقمان په بند کې تیره کړې ده. امام بخش زیاته کړه چې لقمان د نشه یي موادو قاچاقبر دی او له مودې راهیسې یې پولیس په لټه کې دي. په کوز دیر کې د جماعت اسلامي اعزاز الملک د صوبایي اسمبلی 95مې حلقې پر څوکۍ ضمني انتخابات ګټلي دي. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه نوموړي د تیرې ورځې په انتخاباتو کې 18,298 رایې ترلاسه کړې دي. په انتخاباتو کې د عوامي نېشنل ګوند خان بادر له 16,822 ووټونو په ترلاسه کولو دویم راغلی دی. د کوز دیر د 95مې حلقې څوکۍ هغه مهال خالي شوې وه چې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق سینیټر وټاکل شو. تاسو مشال راډیو ته غوږیاست او دا مهال خبرونه اورئ. د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره جوړه کمیټي وایي د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونه د دوی د حقونو لپاره هغه سی غږ نه پورته کوي لکه څنګه چې په کار وو. د دې کمیټې مشر ملک نثار علي خان بیګا مشال راډیو ته ویل دوی له ټولو سیاسي ګوندونو سره جرګې وکړې خو نتیجه یې نه لرله.
سیاسی پارٹی چې څومره دي کاغه پښتون قیادت ته کا مذهبي قیادت ته کاغه د پاکستان قیادت ته د ټول سیاسي ګوندونو سره مونږه جرګې کړې دي. خو زمونږه خبره زمونږ په هغه لیول باندې نه ده راخستلې شوې لکه څنګه چې هغوی ته په کار وه. ګیله مونږ ته د دې خبرې لري چې مونږ هم پښتانه یو، مونږ مسلمان هم یو، مونږ د پاکستان یو.
په پښتون مېشته سیمو کې نفوذ لرونکي ګوندونه د کډوالو ګیلې منی خو وایي دوی تر خپله وسه د شمالي وزیرستان له کډوالو سره مرستې کړې دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي نن سهار یې په عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي چې پکې 8 بهرنیان دي. د کندوز امنیت قمندان جنرال عبدالصبور نصرتي نن مشال راډیو ته ویل ګڼې سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي او دا چې په امام صاحب او ګلتیپی کې عملیات روان دي. د ده په خبره په عملیاتو کې 90 وسلوال ژوبل هم دي. نصرتي البته د وژل شویو بهرنیو وسلوالو پېژندګلوۍ په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو هم لا څه نه دي ویلي. هلته په کابل کې د افق شرق په نوم د یوه هوایي شرکت مشر امید ساحي رویټرز خبري ایجنټ ویلی د امنیتی ستونزو له کبله کندوز ته پروازونه ځنډولې دي. افغان چارواکي په بغلان کې د عملیاتو پر مهال د 28 وسلوالو مرګ ژوبلې دعوه کوي. د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو قومندان جنرال اسدالله شیرزاد بیګا مشال راډیو ته ویل په ولایت کې عملیات یوه اونۍ مخکې پیل شوي او دا چې اوس امنیتي حالت عادي شوی دی. شیرزاد البته دا روښانه نه کړه چې په عملیاتو کې څومره وسلوال وژل شوي او ژوبل دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران بې ثباتی خپرونکی ځواک دی او باید ورته د اټومي وسلو ترلاسه کولو اجازه ورنکړل شي. تیر میاشت د تهران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون پر چوکاټ سلا وشوه چې موخه یې د ایران اټومي پروګرام محدودول او په بدل کې یې پر هغه هیواد اقتصادي بندیزونه نرمول دي. سعودي عرب او د خلیجی ګاونډي هیوادونه ویره لري چې ښایي ایران اټومي وسلې جوړې کړي. کیری تیر ورځ په ریاض کې له سعودي پاچا سلمان سره تر خبرو وروسته وویل دوی دا سپینه کړې ده چې په سیمه کې د ایران د بې ثباتۍ خپرونکو اقداماتو په اړه لا هم اندېښمن دي. سعودی عرب هم وایي چې ایران په یمن کې حوثي اغیانو ته وسلې ورکوي، خو تهران دا تورونه سپین درواغ بولي. د امریکا سینټ په غوڅ اکثریت یوه قانوني مسوده منظوره کړې ده چې کانګرس ته له ایران سره د نړیوال اټومي تړون بیا کتنې او د ممکنه ردولو حق ورکوي. د مسودې په حق کې بیګا نه اتیا او پر ضد یې یوه رایه واچول شوه او بیا د استازو جرګې ته واستول شوه. ټاکل شوی چې د استازو جرګه ښایي راتلونکې اونۍ پر دې قانوني مسودې غور پیل کړي. سپینه ماڼۍ وایي که د استازو جرګه دا قانوني مسوده منظوره کړي نو ولسمشر اوباما به ورباندې لاسلیک وکړي. کله تهران سره تړون وشي نو د دې قانون تر مخه به امریکا پر ایران لګولي بندیزونه تر یوې میاشتې نه نرموي او په دې موده کې به کانګرس دا پرېکړه کوي چې له ایران سره تړون ومني او که نه. تهران د ایران اټومي پروګرام ته د بیا کتنې پر دې قانوني مسودې انتقاد کړی دی او ویلي دی چې ایرانی مرکچیان د یوه هیواد له قانون جوړونکو سره نه، بلکې د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د پاخه اټومي تړون په اړه خبرې کوي. د دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل. دا مشال راډیو د اوس موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او په www مشال راډیو .com اوري. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر اعلان کړی چې د کاشغر گوادر لار بدلولو پر ضد به د پاکستان پارلیمان مخې ته احتجاج کوي.
هم سب منگل کے روز صبح 10 بجے کے ٹی ہاؤس میں جمع ہوں گے اور ادھر سے واک کر کے اسمبلی کے سامنے بیٹھیں گے.
په گوادر کې پولیسو د چھاپې پر مهال په زنجیرونو تړلي شپږ یمنی وګړي خوشی کړي دي. په پیښور کې د انفارمیشن ټکنالوژۍ ودې لپاره د نړیوال بانک په مرسته د ځوانانو سرمشري ځپل شوي.
The World Bank's mandate is to support development and poverty reduction.
په روښانه مستقبل خبرونه کې مو په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ماشومانو په ښوونځیو کې د داخلو کمپین څېړلې.
ټول خلکو برخه واغستله او موږ راووتلو او د سکول ماشومان هم پای کې موږ سره شامل وو او هغه وګرځېدل او خلکو کې مدعا آگاهي پیدا کړه.
له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د روانې میاشتې پر 12 نیټه په د پښتونخوا اسمبلی ټول غړي د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد د پاکستان پارلیمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي د اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلیماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ. خټک وویل د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې په هغه هیواد کې د چین پانګونې په لړ کې ځینې خلک د سازش خبره کوي، خو د په اند لومړی سازش وفاقي حکومت په خپله کړی دی چې د کاشغر گوادر لار یې پنجاب ته اړولې. تفصیل له پېښور غلام غوث را کوي.
وزیر اعلی پرویز خټک د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې اعلان وکړو چې د صوبې د ټولو سیاسي ګوندونو پارلماني جرګې دا فیصله کړې ده چې د سه شنبه په ورځ به د صوبې د حقونو لپاره او کاشغر گوادر لاره کې د بدلون په ضد به د پښتونخوا د اسمبلی ټول غړي په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. مونږ ټول به د سه شنبه په ورځ په پښتونخوا هاوس اسلام آباد کې سحر 10 بجې راجمع کیږو او د هغې ځینه به د لاریون په شکل کې زو او د قومي اسمبلی مخې ته به کینو چې زموږ احتجاج ټول هیواد ته ورسي. مونږ له مرکز هیڅ هم نه راکوي. ګیس زموږ اضافي دی، بجلی زموږ اضافي ده او پټرول هم زموږ اضافي دي، خو زموږ نه خپل حق په زور اخیستل کیږي. د وویل چې د کاشغر گوادر لاري د بدلولو په اړه د بلوچستان او پښتونخوا صوبو د اندېښنو په لړ کې مرکزی حکومت وایي چې په پاکستان کې د چین د سرمایه‌کارۍ په لړ کې ځینې خلک سازش کوي او د کاشغر گوادر د منصوبه لنجمنه کول غواړي. خو پرویز خټک زیاته کړه چې اړومبې سازش مرکزی حکومت په خپله کړی دی چې د دې منصوبې لاره یې غلا کړې ده. سازش خو دوی کړی دی چې د لارې روخ یې بدل کړی دی، دا شی خو دوی لنجمن کړی دی. که خپل اصلي لاره برقرار ساتلی شوی وي نو دی کې به هیڅ لنجه نه وي. زمونږ غوښتنه دا ده چې په زړه لاره دی دا منصوبه سر ته ورسي او په اکنامیک زونز یا اقتصادي ښارګوټو کې دی یو په هزاره او بل په ډیرا اسماعیل خان کې جوړ کړی شي چې دا صوبه هم ترقی وکړي. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې پارلماني جرګې دا فیصله هم کړې ده چې کچېری د وابډې محکمه د صوبایي اسمبلی د ممبرانو په وینا د لوډ شیډینګ او خرابو ترانسفارمرو ستونزه نه هواروي نو بیا به د صوبې پولیس د وابډې د ودانو او دفترو څارنه نه کوي. که وابډه د بجلی د غلا مخه نه نیسي نو موږ به د دوی نه خپل پولیس واپس واخلو. د پارلماني مشرانو جرګې دا فیصله هم کړې ده چې د نوي ترانسفارمرو ګودامونه دي سیل کړی شي او دوی به تر ټولو اول د اسمبلی د غړو د حلقو ترانسفارمري ورکوي. وزیر اعلی پرویز خټک د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د واکمن او مخالف ګوندونو په ټولو غړو غږ وکړو چې د صوبې د حقونو لپاره او کاشګر گوادر لاري د بدلون په ضد په اسلام آباد کې د 12 مئی په احتجاجي ناسته کې دي په ګڼ شمیر کې ګډون وکړي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د بلوچستان گوادر پولیس وایي لیو کورې شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشی کړي دي چې په زنجیرونو تړل شوی ول او پر بدن یې د تشدد نښې وي. د سیمې پولیسو یو مشر امام بخش بیګا مشال رډو ته ویل دا کسان یې په نوې آبادۍ کې هغه مهال په یو کور کې وموندل چې دوی د حاجي لقمان په نوم د یوه کس د نیولو لپاره چاپه ووهله. نوموړی زیاتوي له یمنی وګړو یې پلټنې پیل کړي دي چې کله او څنګه گوادر ته ورغلي ول او څومره موده یې د حاجي لقمان په بند کې تیره کړې ده. تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
د گوادر ښار د پولیسو ثانی مشر امام بخش د جمعرات او جمعې په منځنۍ شپه د ټلیفون پر کرښه مشال رادیو ته د دې پیښې په اړه داسې وویل: د قتل په یوې مقدمه کې یو کس چې حاجي لقمان نومیږي پولیسو ته مطلوب دی. زموږ پولیسو ته د نوې آبادۍ په یوه کور کې د هغه د موجودګۍ اطلاع ورکړل شوې وه، خو کله چې موږ په دې کور چاپه ووهله نو خپله لقمان خو په تیښته کې بریالی سو، لیکن له دې کور څخه موږ شپږ تنه یمنی وګړي چې لاسونه او پښې یې په ځنځیرانو تړل سوي وې په لاس راغلل، چې په بدن باندې یې د زخم ژور نشانونه هم شته. د گوادر پولیسو یاد مشر وایي له لومړنیو پلټنو داسې ښکاري چې دا یمنی وګړي لقمان د نشه یي توکیو په کاروبار کې نیولي او هم یې پرې تشدد کړی دی. خو د ده په خبره له دې راخوشي سویو یمنیانو څخه یې پلټنې پیل کړې چې وروسته تر پلټنو به یې دقیق معلومات له رسنیو سره شریک کړي. خپل لقمان د نشه یي توکیو په نړیوالې منډي کې لوی نوم لري او له مودې راهیسې همدا کاروبار کوي چې له ډېره وخته پولیس ورپسې دي. او دا چې دا کسان مو هم نن راخوشي کړي نو له دوی څخه هم پوښتنې ګربېژنې روانې دي چې تر هغه وروسته به دا څرګنده سي چې اصل لامل یې څه دی. د ویلو وړ ده چې د بلوچستان له نورو سیمو سره سره گوادر بندر له ډېره وخته د نشه یي توکیو د قاچاق او په غیر قانوني توګه اروپا ته د تلونکو وګړیو یوه مهمه لاره ګڼل کېږي، خو دا لا هم تر اوسه څرګنده نه ده چې دا یمنیان له کومې لارې گوادر ته راوړل شوه او څومره وخت یې دلته د تښتونکو په منګولو کې تیر کړی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل تیر ماښام په راولپنډي کې د پاکستان له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی دی. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر په بیګانی بیان کې ویلي دواړو پوځ مشرانو له یو بل سره د ترهګرۍ پر ضد جګړې په اړه خبرې وکړې. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو سانګې یا آی ایس پی آر لخوا جاری شوی مختصر بیان کې ویل شوی دی چې افغانستان کې د امریکایي پوز کمانډر جنرال جان اف کیمبل د زیارت پورز ماخام پوزی سر دفتر پینډه کې د پاکستان پوز د مشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل. د دوران د دواړو خیزاز لخوخې په چارو، خپل منځي مرستو او د پولو په تنظیم او افغانستان کې په امنیتی صورتحال خبرې وشوې. مشال ریډیو د دغه ملاقات او پاکستان امریکای ترمنځ د جاري مرستو په حق له دفاعي چارو د پو او پروفیسر ډاکټر حسن عسکری نه تاسو کو نو دوی چې 13 سموده کې د دوانو ملکونو تعلقات په خکې دوه راغلي، خو بیا هم بازي اختلافات په خپل ځای موجود دي او دا کیسه مغونډه د دغه اختلافاتو ختمولو یا کمولو لپاره هوارول شي. دوی چې ترهګرۍ د مختلفو قسمونو لپاره چې کومه پالیسي دي په هغه اوس هم د پاکستان امریکای ترمنځ اختلافات شته او د دې دورې مقصد هم دغه اختلافات ختمول دي. لکه پاکستان غواړي د پولي هاغه غاړې نه د وسلوالو حمله ودرولي شي داشان امریکا پنجاب کې میش وسلوالو پزید کاروي غواړي نو دا هغه معاملې دي چې پر اختلافات موجود دي خو د دې باوجود خپل منځي مرستو کې کمی نه دی راغلی د امریکایي کمانډر ترڅنګ پرون ماخام د استرالیا خارجه وزیر میرمن جولی بشپ هم د جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی دی ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
پاکستان یو ځل بیا ویلي چې په افغانستان کې د امن او جوړجاړي لپاره خپلې هڅې کوي تیر ورځ د ونیزې خبري غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله وویل اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د وروستیو خبرو هرکلی کوي شنونکي وایي پاکستان وینا خو کوي البته تر اوسه په عمل کې څه نه دي لیدل شوي تفصیل ریاض مسخیل راکوي
د زیارت پروز ماسپخین د خارجه دفتر ودانه کې اونیزې خبری غونډه ته د خطاب دوران د خارجه دفتر نوی ویان خلیل الله قاضی اوه پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتي او مفاهمتي عمل هرکلی کوي هغه ک په ملک د ننوي او ک د ملک بهر او د غلړ کې چې پاکستان سمره کولی شي خپل مرسته به کوي د زیات کړه د پاکستان حکومت گاونډي ملکونو سره د امن په پالیسي عمل کوي ځکه چې گاونډ کې امن وي نو د دې اثرات به په ټوله منطقه پریوزي دی وایي
پاکستان وزیر اعظم نواز شریف منطقه کې دامن د پاره یو نظر لري او دا چې گاوند کې امن وي نو د دغه نظر پرانا کې مونږ خپل پوره کوشش کوو چې د افغانستان امن لړکی خپل مرستي زیات کړو مونږ افغانستان کې د افغانستان د خوښي مطابق امن او مذاکراتي عمل هرکلی کړی دی او دغه لړکی چې زمونږ نسونه کیږي خپل مثبت کردار تر سره کوو او مونږ به دا پالیسی مخ په وړاندې بیایو
آیا واقعی د افغانستان پاړه د پاکستان پالیسی بدل شوی او د دوونو ملکونو ترمنځ اعتماد بحال شوی دی په دغه اړه مشال ریډیو د سیمیزو چارو د کارپو او خبريال رحیم الله یوسف زینه تاسو کو نو دوی چې هر څوک د شمالي وزیرستان اپریشن ستاینه افغانستان او امریکا کړي دا خو بیا به هم د اعتماد مکمل بحاله کې وخت لګي دی زیاتوي
ما پښیمانه خبرې خو ډېر کیږي او د خلوص اظهار هم کیږي خو عملی کارونه نشته خبرې ډېرې دي او څنګه چې شوبني کومه جوړ کدم دا خبره کړي وا خپل لمبي وینګانو کې چې خبره ډېره وشولې خو اوس عملی کار پکار دی زه چې تر کومه چې یعنی امکانات خو څنګه سم مخکې نه زیات دي علي کې د حمید کرزی په وخت کې ډېره خراب دی اوس ډېر ښه شوی دی هغه مکمل اوسه پورې غنایتداري نه دخلت مشوي پاکستان ګوري چې افغانستان بس کوي امریکا بس کوي ناتو بس کوي افغانستان ګوري چې پاکستان بس کوي
د خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان خلیل الله قاضي وې چراتلونکو سو اونو کبا وزیر اعظم نواز شریف هم د کابل دوره کوي خود دې د پارا لانیټان نه د ټاکل شوی ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
په دې ورستیو کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو کابل ته سفرونه وکړل چې مخه د اړیکو ښکول او امنیت په څنګه کې د همکارۍ پراخول دي په دې لړ کې 13 ورځ د پاکستان په خوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هم کابل ته ولاړ پختره دا چې آیا د پاکستان سیاسي مشران به په دې وتوانیږي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې ښکړي او کڅنګه ګولایاز ځواب راکوي
د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې په سموده کې پیچلې شوې وي خو د کارپوهانو په خبره په افغانستان کې د نوي ملي یووالي حکومت راتلو او د پیښور د دسمبر 14 خونړۍ برید وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د نورو وختونو پرتله ښې شوې دي د پاکستان یو شمېر سیاسي او فوزي مشران د کابل دورې کړي او په دې لړ کې وروستۍ دوره د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری و په کابل کې د سیمهیزو چارو کارپو امر الله امان وایي چې دواړه هیوادونه یو شان ستونزې لري نو باید د دې د لمنځه وړلو لپاره په ګډه ګامونه هم واخلي دغه په خبره د دوړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي مشرانو دورې خ نتیجې را برسېره کولې شي د زیات کړه
دا چې د نن مخکې کېدل چې عملی باندې ونیول یو یو حسن د نیت او یو حسن د عمل د نیت دوه خواته شته ګمان کوم او په دې باندې باور لرم چې دوه خواته نیت د عوامو نیت د چینو اما اوس عمل د دې باندې وشي کله چې عملی باندې یو شی ونیول شي او عملی شکل ونیول شي هغه د دنیا د شي
افغان کارپو امر الله امان ویل که سه هم د پاکستان سیاسي مشرانو د کابل سفر یو خ ګام دی خو په دې کې دغه مشرانو د صلاحیتونو او واک خبر هم ده بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو کارپو تلت مسعود وایي چې د پاکستان او افغانستان مشران کوشش کوي چې اړیکې ښې کړي او د دې ثبوت دا دی چې له ډېرې مودې راهیسې د یو بل پر ضد بیانبازي نه کوي. د پاکستان سیاسي او فوجي مشران له افغانستان سره د اړیکو په اړه د یو شان دریځ د پوښتنې په جواب کې تلت مسعود ویل
مبالغه هم نشته چې د پاکستان سیاسي او پوځي مشران په دې کوشش کې دي او خواهش هم لري چې د دواړو هیوادونو تعلقات ښه شي. دا د دواړو هیوادونو په ګټه کې هم دي. زما په خیال په سوچ کې هم بدلون راغلی دی او یو عزم هم موجود دی.
کارپو تل مسعود زیاته کړه چې د دې هر څه بنیادی وجه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پاکستان سره ښې اړیکې بحالول دي او د دې ترڅنګ د پاکستان سیاسي او فوجي مشران هم له افغانستان سره ښه تعلقات ساتل غواړي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مو د ډیوا رادیو خبرتیا و اوریدل. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږی یاست. اوس موږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com اوریدای شئ. تاسو کولی شئ چې ایم ای ایس ایچ ای ای ال آر ای آی ڈی آی او ولیکئ او په مشال رادیو چې دا کله ولیکئ په ټویټر باندې یا په فیسبوک باندې موږ پاڼه خوښه کړئ او په ټویټر باندې موږ تعقیب کړئ. له تازه خبرونو شننو تبصرو او خبرونه خوند واخلی. د شمالي وزیرستان کډوالو مشران وایي د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو د بیکور کړل شوی لپاره هڅه غږ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې په کار و. د ګوندونو مشران یو پلو د کډوالو ګیلې پر ځای بولي خو بل پلو داوه کوي چې تر خپل وسه یې د دوی لپاره هڅې کړې دي. په عین وخت کې د شمالي وزیرستان د کډوالو مشرانو د پاکستان حکومت ته د روانې میاشتې تر شلمې وخت ورکړی چې خپلو کلیو کورونو ته د دوی د ستنولو پلان دې ښکاره کړي کنه نو دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي. بوروال کاکړ معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان د بیکور کړل سو خلکو د ستونزو هوارولو او د هغوی د بیرته ستنولو لپاره جوړ سوی کمیټي وایي سیاسي او مذهبي ګوندونو د کډوالو لپاره هغه څه ژغ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې په کار و. د یادې کمیټې مشر ملک نثار علي خان مشال راډیو ته وویل د پاکستان ټول ګوندونه په قبایلي سیمو کې مفاد نه لري نو ځکه د کډوالو لپاره د پام وړ هلې ځلې نه کوي.
سیاسی پارٹی چې څومره دي کاغه پښتون قیادت ته کا مذهبي قیادت ته کا قومي د پاکستان قیادت ته د ټول سیاسي ګوندونو سره مونږه جرګې کړې دي. خو زمونږه خبره از مونږ په غلې ول باندې نه راخستل شوی لکه څنګه چې هغه ته پکار و. ګیلا مونږ ته د خبرې دري مونږ هم پښتون یو مونږ مسلمان هم یو مونږ د پاکستان یو نو په پاکستان کې په لیدري نومونو باندې سیاست هم کیږي دلته کې د پارلیمنت هم د لیدري درې نومونو باندې منتخب کیږي نو د درې
د ګوندونو مخکشان یو پلو د کډوالو ګیلې پر ځای بولي او بل پلو وایي چې دوی تر خپل وسه له کډوالو سره هم مرستې کړې دي او هم یې د هغوی لپاره ژغ پورته کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وویل کېدی سي چې د بې کوره کړل سوو خلکو ته د دوی د ګوند هلې ځلې نوې روښانه سوې خو د ده په وینا دوی خپله هڅه کړې ده.
مون په دوی باندې دوه ځلې چې کوم دی نو هلته کانفرنس وکړو. حقیقت دا دی چې دا اواز هله خلکو ته ښکاري چې حکومت په هغې عمل وکړو خو چې کوم د دوی خدمت په کار وو او کوم د دوی ضرورت وو هغه حکومت کړي نه دي او حکومت چې کوم دی نو هغه توجه دوی ته نه ده ورکړې. هم زموږ مرکزي حکومت زموږ زموږ صوبایي حکومت اوس مونږ که ډېر هم د دوی سره سل ځل ملګرتیا کوو خو مونږ به حکومت ته وچې دا کار وکړه لکه دا په پرسنل کیپیسیټي کې مطلب دی چې ته یو خاندان هم سرته نشي رسولی.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی د خیبر پښتونخوا مخکش مولانا ګل نصیب مشال ریډي ته وویل چې د دوی ګوند د قبایلي مشرانو په غوښتنه د پښتنو سیاسي مشرانو یو غونډه وکړه او د دوی ژغ تر حکومت ورسوي.
جمعیت علما اسلام په دغه حواله باندې د تمامو پښتنو مشرانو یو غونډه وکړه په خبر کې د هغې په هلې ځلې فریاد د کډوالو واورېد او هغې نه بعد یې بیا د حکومت سره په دې باور کې کلکې او مضبوطې خبرې کړې دي او انشاءالله چې د دغه جرګې په نتیجه کې بعد کډوالو تمام مسایل چې دي دا سرته ورسي.
د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ رحیم داد خان بیا په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې د دوی ګوند هم له دې کډوالو سره مالی مرستې کړې دي او هم یې پر بیلابیلو فورمونو د دوی ږغ پورته کړی دی.
بارہ تیرہ روپو چی کم دے منگا سامانونا میڈیسن یوشے بلشے آگستیو او جیتم ور رسولیو سو میاشتے چی کم دے نو لگا فیل آسپیٹل چیو دگی تبا چی کم دے روزانا بیماران رات لو دنگ مرکزی لیڈرانوں پہ سٹیٹمنٹس ور کری خاص کر آگا مرا کار نرے کرے دے حکومتونو جسونا پکارو.
د پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ سنیټر عثمان خان کاکړ مشال راډیو ته وویل چې د ګوند مشرانو یې پر هر ځای کې د بیکور کړل سوو قبایلي وګړو لپاره ژغ پورته کړی دی. خود د پوینا د پاکستان میډیا همداسې د دوی هلې ځلې لپاره غورځولې دي لکه څنګه چې قبایلي ولس هیر کړی دی.
دازمن خبر سے پارلیمنٹ کی وسیع یا پو سینٹ کی وسیع یا پو قومی اسمبلی کی وسیع یا جنوبی پشتونخوا مانا پشتون بلو شریک صوبے اسمبلی کی وسیع یا پو بل جائے کے مروکو میڈیا نہ رہا اس کی بگی داخلہ اختیار پشتونخوا ملا پارٹی پر دے باندھے چپ دا یا خاموش دا یا توجہ نستا پشتونخوا پارٹی پہ وہ پروگرام کی پہ وہ مجلس کی پہ وہ جلسہ کی پہ وہ رسمی ځای کی دوی کڑی نے دی.
خو د شمالي وزیرستان د بیکور کړل سو خلکو د کمیټي مشر ملک نثار علي خان وویل دوی له ټولو ګوندونو غوښتنه کوي چې د پاکستان پر حکومت او پوز په ګډه فشار واچوي چې بیکور کړل سوي خلک ژر تر ژره خپل سیمو ته ستانه کړي او له هغوی سره هلته ټولې اړینې مرستې هم وکړي.
بوروال کاکړ رپورٹ موري د تیر ورځ په پیښور کې انفارمیشن ټکنالوژي ته د وده ورکول په مخه د ځوانانو درې ورځنی سرمشري زپایل شو. د دې غونډې مشر ملما د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټکو په دې سرمشري کې د ګڼو هیوادونو پانګوالو او د شرکتونو یا کمپنیو غړي ګډون کوي چې د خیبر پښتونخوا د ځوانانو پروژې به ګوري او پکې به پانګونه کوي. دا سرمشري د یو نه حکومتي تنظیم او نړیوال بانک په مرسته جوړه شوې ده. تفصیل ځلاند یوسفزی راکوي.
پیښور کې د زیارت پر ورځ د درې ورځني ډیجیټل یوت سمیټ پرانسته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وکړه. نوموړي غونډې ته خپله وینا کې وویل چې په نوې دور کې د نورو قانونو سره ځان برابرولو لپاره انفارمیشن ټکنالوژي خپلول او په هغې کې پرمختګ د وخت تر ټولو غټ ضرورت دی او د دوی حکومت به په انفارمیشن ټکنالوژي باندې د کار کوونکو ادارو پوره ملاتړ کوي. د خیبر پښتونخوا انفارمیشن ټکنالوژي بورډ ډایرکټر شهناز شمشیر مشال ریډیو ته وویل چې د ډیجیټل یوت سمیټ هدف ځوانانو تا د آی ټی په میدان کې د روزګار لاري خودل دي.
پته ده مخکې نوکری نشته دی نو موږ هغه دې باندې موټیویټ کوو لګیو چې تاسو کینه په کور کې کینه آنلاین کارونه ملاویږي. دا انټرنیشنل سپیکر ذکر راغلی دی چې دې ته دا وایي چې په آنلاین کې ډېرې پیسې دي. بیا دویم د دې تھیم دا دی چې خپل یو وړه کمپنی جوړه کې هغه نه بیا لږ لوی انټرپرنورس ته واوړي چې یو کی پی یو آی ټی هب جوړ شي، فارن ایکسچینج را روان شي، خپل بزنسونه جوړ شي.
د ډیجیټل یوت سمیټ تابعیا کوونکي غیر سرکاری ادارې مشر پروفیسر ډاکټر فیصل خان مشال ریډیو ته وویل چې ډیرو ملکونو د انفارمیشن ټکنالوژي له لارې پرمختګ کړی دی او دوی هم خپل صوبه د پرمختللې سیمو په صف کې ودرول غواړي.
بلاشي داسې ملکونه دي چې ټکنالوژي اپناو کړه او په ټکنالوژي ځان پوهه کړه او سبق یې دومره حاصل کړه او بیا داسې اپلای کړه چې نالج بیسډ اکانومي دي جوړ شي او سټارټ اپ یې جوړ کړي او ډیجیټل اکانومي امبریس کړه. نو دا اغوی غون ملکونه چینج شوي دي. تاسو ته سنگاپور مثال درکوي شم، تاسو ته د چاینا مثال درکوي شم. نو موږ هم دا غواړو چې زموږ د نوې ټول د نوې ماشومان چې کوم دي بده خبره پوه شي او بده کې ټول سره ملاتړ وکړي د مشرانو سره او په جمع باندې موږ په خور خیبر پښتونخوا
په ډیجیټل یوت سمیټ کې مرسته کوونکی د نړیوال بانک یو چارواکي عثمان مشال ریډیو ته وویل
دی ورلد بانکس ماندیټ از ټو سپورټ ډیولاپمنت اند پاورټی ریډکشن.
د نړیوال بانک مخه پرمختګ او د غربت ختمول دي او خلک په خپل ژوند کې با اختیار جوړولو ته هڅول دي او دا ډیجیټل یوت سمیټ زموږ په دغه ټولو پیمانو برابر دی. نو موږ ځکه په دې کې مرسته کوو او په انفارمیشن ټکنالوژي کې پرمختګ د وخت ضرورت هم دی او موږ ګورو چې د خیبر پښتونخوا ځوانان خپل ژوند په خپل جوړول غواړي نو موږ پکې هم خپل برخه اچو.
دې
پروګرام تر اغلی یو زده کوونکی میا داود مشال ریډیو ته وویل چې داسې ډوله پروګرامونه د پښتون ځوان کل او د سیمې لپاره ډیر ګټور دي.
دغه چې زموږ سینیئرز راغلي د لاهور نه یو ټی انجینیئرز راغلي پروګرامرز راغلي نو دې پروګرام کې موږ غیر ملو شو هغه د خپل ایډیاز وایو هغه چې کوم ایډیا ایډیاز کې مونږ لا پولیش کې ایډیاز او مونږ هغه باندې بیا نور فردر کار وکړو.
پام دی وی چې یو اندازې تر مخه د انفارمیشن ټکنالوژي په میدان کې یوازې د فیسبوک مالی ګټه د پاکستان د نیمه مالی ګټه برابر ده. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
تازه مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. اوس هم د خبرونو لنډیز خواته ځو، ځکه چې په پېښور کې 10:30 او په کابل کې 10:00 شوې. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د روانې میاشتې پر 12 نیټه به د پختونخوا اسمبلی ټول غړي د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد د پاکستان پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي د اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ. د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یوه کوره یې شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشي کړي چې په زنځیرونو تړل شوي ول او پر بدن یې د تشدد نښې وې. په کوز دیر کې د جماعت اسلامي اعزاز الملک د صوبایي اسمبلی 95مې حلقې پر څوکۍ پرونی زمینی انتخابات ګټلې دي. د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره جوړه کمیټې وایي د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو د دوی د حقونو لپاره هڅې غږ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې پکار وو. د دې کمیټې مشر ملک نثار علي خان بیګام مشال راډیو ته ویل دوی له ټولو سیاسي ګوندونو سره جرګې وکړې خو نتیجه یې نه لرله. د کندوز امنیتي چارواکي وایي نن سهار یې په عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي چې پکې 8 بهرنیان دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي په بغلان کې د عملیاتو پر مهال د 28 وسلوالو مرګ ژوبلې دعوه کوي. د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو قومندان جنرال اسدالله شیرزاد بیګام مشال راډیو ته ویل په ولایت کې عملیات یوه اونۍ مخکې پیل شوي او دا چې اوس امنیتي حالت عادي شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل ایران بې ثباتی خپرونکی ځواک دی او باید ورته د اټومي وسلو ترلاسه کولو اجازه ورنکړل شي. تیره میاشت د تهران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون پر چوکاټ سلا وشوه چې موخه یې د ایران اټومي پروګرام محدودول او په بدل کې پر هغه هیواد اقتصادي بندیزونه نرمول دي. او د امریکا سینټ په غوڅ اکثریت یوه قانوني مسوده منظوره کړې ده چې کانګرس ته له ایران سره د نړیوال اټومي تړون بیا کتنې او د ممکنه ردولو حق ورکوي. اوس هم ورځو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼې اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارۍ کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې گردان کړې چې د پاکستان او چین د ترقۍ په لار کې خنډان به هیڅ برداشت نه کړي. ادارۍ د وزیر اعظم نواز شریف د خبرې په رڼا کې لیکي چې د پاکستان او چین ترمنځ ښې او مضبوطې اړیکې دي او هم په دې وجه چین پاکستان ته د اقتصادي راهدارۍ د منصوبې لپاره 46 ارب ډالر ورکوي، د کومې چې مثال په دنیا کې نشته. د ادارې په وینا چې ځینې خلک نه غواړي چې د چین او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې او د دوړو ملکونو ترمنځ خندان پیدا کوي او د دوی خلاف سازشونه کوي. ادارې عزت ویچې د پاکستان حکومت لبا په دې سازشونو نظر ساتل پکار وی او د دې سره سره با د دې سړک جوړولو لړکی د بلوچستان او خیبر پختونخوا تحفظات هم لرکول وی چې دارنګ دا منسوبه په خشن سرته ورسی چې ور سره به پاکستان د ترقی په لور روان شي. بلپلو ایکسپریس ورسپان خپل ادارې کې وی چې 13 ورځو کې کابل کې راپاریدل خلکو فرهند دانومي یوې پیغلې باندې اول تشدد دود وکړو او به ورته اور ولګولو، خو وروستو عدالت کې دغه خبره ثابته شوه چې ټول تورونه بې ځایه وو او فرخنده بې ګناه وه. درې مخ کې لیک چې عدالت دغه کیس کې 4 کسانو ته د مرګ او 8 کسانو ته 14 کال د قید سزا واوروله او نور 13 کسان یې د ثبوتونو د نشټوالي په وجه بری کړل او دا ټول کسان د هغه وخت د جوړ کړې شوې ویډیو په ذریعه وپیژندل شو. البته په ډیوټي ولاړ 19 پولیس والو خلاف هم فیصله تیار ده چې دوی ولې دغه کسان ته تشدد نمنی کول او د دوی خلاف فیصله پر اتون کې سورزو کې واورولې شي. اداریا اخیری کې لیکي په پاکستان کې هم اکثره داس قسم پیخي را منځته شي چې د تشدد په ذریعه باندې بی ګناه خلک وجل شي، خو که قانون نافذ کونکي ادارې خپل کار په سم ډول ترسره کړي نو ورسره د یو شمیر پیخو مخنیوي ممکن دی. نو اوس چې د افغانستان عدالت لخوا کومه فیصله راغلې ده، دا ښایي چې افغانستان د ترقۍ په لار روان دی او دا یو ښه علامت دی. بای چې پاکستان کې هم د دا قسمه پیخو د مخنیوي لپاره هم دا قسمه ورګامونه پورته کړل شي او په انصاف اډانه فیصله وشي، نو هله به ممکن شي چې په پاکستان کې هم دا قسمه د تشدد ډکه پیخي ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو ډان روز پانی په خپل لیکنه کې د امریکا د کانګرس سیډنیز ادارې هغه رپورت سیډل چې پکې ویل شوی امریکا له سیمې د خپل ځواکونو لیستلو سره پاکستان ته وسلې ورکړې دي. په نیویارک ټایمز روز پانی کې په قطر کې د افغان حکومت او طالبان استادو ترمنځ د خبرو پر موضوع باس شوې دي. له پاکستان خبریدونکو ډان روز پانی لیکي امریکا له سیمې د خپل ځواکونو لیستلو سره پاکستان ته 44 جنگي الوتکې، 95 روزنیز جیټ الوتکې او 304 اویا بکتر بند گاډي ورکړې دي. دا خبره د امریکا کانګرس سیډنیز ادارې کړې ده. دا اداره د امریکا کانګرس لپاره رپورټونه جوړوي او وایي دا وسلې امریکا په عراق او افغانستان کې کارولې وي او وسې پاکستان ته منتقلې کړې دي. دې وسلو ته اضافي دفاعي سامان ویل کېږي چې امریکا یې تر استعمال وروسته ملګرو هیوادونو ته ورکوي. ډان روز پانی وایي په وسلو کې له فضا په فضا کې نخویشتون کې 1500 توغندي بمونه او د لیزر ټکنالوژي سامانونه شامل دي. پاکستان د دې وسلو ترلاسه کولو لپاره امریکا ته شاوخوا 1500 میلیونه ډالر هم ورکړی دي. د ائتلافي هیوادونو ملاتړ فند په لړ کې امریکا پاکستان ته شپږشت هلیکاپټر او د هغو د مرمت سامانونه ورکړل چې قیمت یې 215 میلیونه ډالر جوړیږي. ډان روز پانی زیاتوي پاکستان له امریکا نور پوځي سامانونه هم اخلي چې پیسې یې څه پخپله ورکوي او څه یې د امریکا لخوا د بهرنیو پوځونو د ملاتړ له صندوقه ورکول کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو استادو ترمنځ خبرې مهم پرمختګ دی. پر دې سربیره چې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې له یوې لسیزې زیاته موده تېره کړه، خو دا لا پخوا ظاهره وه چې د افغانستان د مسئلې هواري لار سیاسي جوړجاړی دی. د نړیوال سازمان په ګواښ په مرسته جوړې شوې دا خبرې اترې نارسمي وې. په دې کې طالبانو او افغان حکومت له یو بل سره مستقیم باس ونه کړ، ځکه چې هغو کسانو چې پکې برخه واخیسته پر دې ټینګار وکړ چې د افرادو په توګه په شخصي ډول دا خبرې کوي. ورځپاڼه وایي افغان ولسمشر اشرف غني باید وستایي شي چې د دې خبرو عملی کېدل یې باوري کړل، خو اصلي مانادار عمل به هغه وخت وي چې طالبان او افغان حکومت په رسمي ډول مستقیمې خبرې وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي په دې نارسمي خبرو کې ځینې پرمختګونه وشول، لکه دواړه خواوې سلا شوې چې طالبان باید په دوحې کې دفتر خلاص کړي چې په راتلونکي کې پکې د روغې خبرې وشي. دوی پر دې هم سلا شول چې د افغانستان آئین یا اساسي قانون به باز ته پرانیزي، او طالبانو اشاره ورکړه چې دا غوښتنه ښایي نور ونه کړي چې تر هغو به خبرو ته نه تیارېږي چې له افغانستانه پاتې بهرني ځواکونه هم وتلی نه وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي نن سهار په عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي چې پکې اته بهرنیان دي. د کندوز امنیت قومندان جنرال عبدالصبور نصرتي نن مشال راډیو ته ویل ګڼې سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي. د ده په خبره په عملیاتو کې 90 وسلوال هم ژوبل دي. نصرتي البته د وژل شویو بهرنیو وسلوالو پېژندګلوۍ په اړه څه ونه ویل. وسلوال طالبانو هم لاس نه دي ویلي. تفصیل اجمل آریان راکوي.
د کندز د امنیت قومندان جنرال عبدالصبور نصرتی وویل چې دولتي ځواکونو د امام صاحب په ولسوالۍ کې 90 کلی لکه د قرغزو، قطر بلاق او یو شمیر نورې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي. نصرتی زیاته کړه چې د کندز ښار پورې اړوند دوی همدارنګه د اتمانزویو، تلوکه، دمشاخ، الچین سیمې هم د وسلوالو مخالفینو له حضور څخه تصفیه کړي او هغوی یې پر شا تنبولې دي. فدی عملیاتو کې 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي چې پکې 8 تنه خارجي ادبا هم شامل دي. همدارنګه 90 تنه وسلوال مخالفین ټپیان شوي او 2 تنه زموږ سرتیری هم ټپیان شوي. هغه زیاته کړه چې له دوی سره د سیمې یو شمیر جهادي قومندانانو هم د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په دې عملیاتو کې ګډون کړی دی او لا هم تصفیوي عملیات د کندز په امام صاحب ولسوالۍ او ګلتیپی سیمې کې جریان لري. تر اوسه پورې وسلوالو مخالفینو د دولتي ځواکونو د اداو په اړه څه نه دي ویلي.
ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد به جګړه کې د افغان سرتیرو زیاتې مرګ ژوبلې امریکایي سرتیري یو ځل بیا په جګړه کې ښکېل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت ختم کړی او یوازې د افغان سرتیرو روزنه کوي او ورته مشورې ورکوي. د لیکنې مهمې برخې له نجیب عامر اورو.
ټایمز ورسپانه لیکي که څه هم ناټو د افغانستان لپاره د خپل جنگي مشن د ختمولو رسمي اعلان کړی، خو داسې ښکاري چې امریکا بیا هم په جنگ کې برخې اخیستو ته اړه ده، ځکه چې افغان ځواکونه ډیر زیات تلفات ورکوي. امریکا چې دا مهال د افغانستان لپاره کوم جنگي اصول مقرر کړي، تر مخې د دوی جنگي الوتکې په عملیاتو کې تر هغې برخه نه اخلي چې په افغانستان کې د میشتو ناټو یا امریکایي سرتیرو ژوند په مستقیم ډول نه وي ګواښلی. خو په تیر دسمبر کې د ناټو لخوا د افغانستان لپاره د ماموریت د ختمېدو د اعلان نه پس هم امریکایي جنگي الوتکې په افغانستان کې په بمباریو کې برخه اخلي. ټایمز ورسپانه لیکي په دې وروستیو میاشتو کې د امریکایي الوتکو په بمباریو کې زیاتوالی راغلی دی. په تیر فبروري میاشت کې شپږ دشواره دوی بمباري کړې وه، خو په مارچ میاشت کې بیا دا شمېره 250 ته پورته شوه. ورسپانه لیکي اوس مهال په اوسط ډول هر اونۍ د 350 په شاوخوا کې افغان سرتیري په جنگ کې ژوبلېږي، او دا شمېره د تیر کال په پرتله 80% لوړه ده. په خپل افغانستان هم وایي ځواکونه لري، دوی سره څلور نوي جنگي الوتکې او چورلکې دي، خو دوی د هوایی ملاتړ هغه معیار نشي وړاندې کولی چې امریکایي F-14 جیټ الوتکې لري. ټایمز ورسپانه لیکي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا په افغانستان کې د جنگي هدف د ختمېدو د اعلان نه یوازې یوه هفته پس امریکایي سرتیري د کومک لپاره کونړ ته واستول شول، ځکه چې هلته افغان سرتیرو د طالبانو سره جګړه پیل کړې وه او مرستو ته اړ وو. د امریکا د سنټرل کمانډ یا د مرکزی قومندانۍ یو ویان وای په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ښکیلتیا په اړه د دوی اصول بدل شوی نه دي. په ځینو استثنایي حالاتو کې چې په لویه پیمانه افغان سرتیرو ته د تلفاتو د اوړېدو ویره وي، نو د دوی ځواکونه کومک کوي. د امریکایي روزونکو لخوا د افغان سرتیرو د روزلو پروسه په 2018 کال کې پای ته رسیږي. په افغانستان کې د 14 کلنې بوختیا نه پس امریکایي ولسمشر د دغه هیواد لپاره د خپل جنگي ماموریت د ختمولو اعلان کړی، خو په دې رضامندي ښودلې وه چې 9800 سرتیري به په افغانستان کې وي. دغه سرتیري به په مرحله واره توګه له افغانستانه اوسي، او د 2018 کال تر پایه به یوازې 1000 تنه امریکایي سرتیري دغلته د امریکایي سفارت د ساتنې لپاره پاتش.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په هغه هیواد کې د بشري حقونو فعالانو د وژل کېدو موضوع څېړلې ده. د ورځپاڼې د مقالې سرلیک دی دا ښه خلک څوک وژني. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي کله چې هم داسې یو کس ووژل شي، نو د خلکو هغه دردونه بیا تازه شي چې تر دې مخکې هم د دې ډول فعالانو د وژنې له کبله وررسېدلي ول. بوریوال کاکړ د لیکنې له لنډیز سره.
ډان ورځپاڼه د مقالې په پیل کې لیکي چې په دې وروستیو کې د مدني ټولنې غړي په یو شمیر ښارونو کې راغونډ سو، او د خپلو اتلانو لکه پروین رحمان، راشد رحمان او سبین محمود پر ظالمانه مرګونو یې ویر وکړ. ورځپاڼه لیکي پوښتنه دا ده چې آیا واکمنو د دې ویر کوونکو غږ واورېدی او کنه. ورځپاڼه لیکي له کلونو راهیسې د پاکستان له خلکو سره د ښې حکومتدارۍ په نامه ټوکې سوې دي. د ورځپاڼې په لیکنه چې کله هم د بشري حقونو مبارز ووژل سي، نو د هغوی د امنیت ساتنې ذمهوار کسان یوازې په بیانونو کې ووایي چې په 3 او یا 5 ورځو کې به دا وژونکي ونیول سي. ورځپاڼې زیاتوي چې د چارواکو له دې بیان وروسته مطبوعات هم د خپلو خبرونو په سرټوکو کې ووایي چې حکومت دا ویرونکې پیښه ډیره جدي اخیستې ده، خو بیا حکومت او مطبوعات دواړه دا هر څه له پامه وغورځوي. ورځپاڼه لیکي چې د بشري حقونو د وژل سوو مبارزینو د مرګ مقدمې له هغه وروسته پریښودل سي چې کله د هغوی د وژنې دا جرم په داسې یو چا پورې وتړل سي چې له پولیسو سره په مقابله کې ووژل سي. ډان ورځپاڼه لیکي چې کله هم په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره یو کارکوونکی ووژل سي، نو د هغو د ملګرو هغه زخمونه او دردونه بیا تازه سي چې تر دې وړاندې د نورو همکارانو د وژل کېدو له کبله ورسېدلي وو. ورځپاڼه د داسې وژل سوو کسانو نومونه اخلي او پوښتنه راپورته کوي چې آیا سبین محمود چا ووژله، راشد رحمان چا وواژه، ارشاد مستوي او دې ته ورته نور کسان چا ووژل. د مقالې لیکوال آی اے رحمان پر مخ لیکي چې آیا د نظر اختلاف لرونکي هغه بلوڅان، پښتانه او سندیان څوک وژني چې بیا یې خراب کړل سوي مړي په ویرانو کې پراته وي. لیکوال زیاتوي چې کله سابین محمود د ورکړل سو بلوڅانو په اړه د یو پروګرام تر جوړولو وروسته ووژل سوه، نو ریاست په مطبوعاتو کې د خپلو ساتلو کسانو په خوله وویل چې نوموړي ته له مودې راهیسې دړکې ورکول کېدې. د لیکوال په خبره دا د ریاست ذمهواري ده چې سابین محمود او داسې نورو کسانو ته دړکې ورکوونکي نیولې وای او خلک به په دې ډیر مطمئن سوي وو.
مقاله لیکي تر څو چې ریاست په دې لړ کې خپلې ذمواری نوې پوره کړي تر هغه وخته به خلک پر دې مجبور وي چې په خپله پرېکړې وکړي بیا که هغه سمې وي او که نه وي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 7 بجو،
د یارانو مشال
په 7:30 بجو.
اوریدونکو روښانه مستقبل خپرونې وخت شوی دی. د یوې سروې تر مخه په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د سکول د عمر شاوخوا 15 لک ماشومان د سکولونو څخه بهر دي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا څخه نه علاوه قبایلي سیمو کې هم د دغه داخلو کمپین پیل شوی دی. په قبایلي سیمو کې د دې کمپین هدف څه دی او په څه ډول د هغې ترلاسه کولو هڅې روانې دي؟ د دې اونۍ په خپرونه کې روښانه مستقبل کې همدغه موضوع موږ څېړلې ده. د خپرونې جوړونکی منور شاه دی او خپرونه تاسې په تکراري بڼه اوري.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکه هلی او سلامونه قبول کړي. د انساني حقوقو ادارې وایي ک یوې خواته قبایلی سیمې د 13 کلونو راهیسې د بدامنۍ سره مخ شوې، نو بلې خواته د پاکستان د جوړېدو راهیسې د دې سیمو اوسیدونکو ډېرو کمو بنیادي انساني سہولتونو ته رسایل لري، چې په نتیجه کې یې قبایلی ځوانان د تعلیم د نشټوالي له وجې زیاتره کار روزګار نه لري. په دې ورستیو کې حکومت د قبایلی سیمو د تعلیمي پرمختګ لپاره یو شمیر منصوبې شروع کړې، چې پکې د مهال د انساني ژوند د پرمختګ لپاره قامي ادارې یعنی NCHD په سکولونو کې د ماشومانو د داخلي کمپاین هم شروع کړې. په دې کې بعد هغه ماشومانو مور پلار د داخلي لپاره تیارول کېږي چې د سکول د عمر وي او د سکول نه بهر وي. د قبایلی سیمو لپاره د NCHD مشر ظاهر شاه په دې حق لمشال ریډیو ته ویل،
مور جناب من د فاټا په حواله سره چې کوم کمپاین شروع کړی دی هغه مرسته د ایجوکیشن ډپارټمنټ لپاره، چې ایجوکیشن ډپارټمنټ د فاټا کې چې کوم ټارګټ بدوي شوی دی، نو هغه 1,30 ماشومان هغه ماشومان پکې د شوی دي کم چې مونږ په د سروې په 2011 کې چې کومه سروې شوې وه 50 یونټو کې، د هغې مطابق په دې کال کې چې کوم زموږ ماشومان دي نو هغه مونږ 1,30,000 په ګوته تللي دي. دا ماشومان به انشاءالله ټول د ایجوکیشن ډپارټمنټ سره به NCHD مرسته کوي په مختلف ساحو کې، او دا ماشومان به مونږ بیرته سکولونو ته داخلو چې د هغې عمر د 15 تر 20 کالو پورې دی.
په خیبر پښتونخوا صوبه کې هم د ماشومانو د داخلي مهم جاری دی، چې پکې به استادان ماشومانو پسې کورونو ته ورځي. په قبایلی سیمو کې دا کمپاین په څه ډول کیږي؟ په دې پښتنه ظاهر شاه وویل،
زموږ طریقه کار دا چې ان شاء الله موږ ساحه ته ځو او دا جرګې به کوو، هغه مرکې به کوو، ټول په کوم کلسټر کې په کوم ایریا کې چې کوم ماشومان په ګوتو وي، دا مشران او د جماعت استادان او علما او دا هغه کوم رضاکار ولنټیر چې دي هغه به دا ټول ماشومان چې کوم دي سکول ته راوړي او داخلي وي. په دې سلسله کې مونږه کتا سو غره په خیبر ایجنسی کې باقاعده واک شو او دغه واک چې کوم دي پاره کې ټول خلکو برخه واغشتله او مونږ راووتلو او د سکول ماشومان هم پای کې مونږ سره شامل وو او هغه وګرځیدل او خلکو کې مدعا اجاهي پیدا کړل چې روغ دا زموږ ذمہواری ده او دا مونږ د ماشومان به چې کوم دي مونږ سکول ته راولو داخلو وي.
هلته د خیبر ایجنسی لنډی کوتل میرداد خیل سیمه کې د یو پرایمری سکول هډ ماستر فرمان الله د دې کمپاین استاینه کوي، خو وايي په کار دی چې حکومت ورته استادان هم برابر کړي.
سر د 13 کالو راشي کله چې د ورلد فوډ پروګرام په سکولونو کې شروع شوی دی د قبایلی سیمو کې، نو تر هغه راغلي اوسه تعلیمي شرح د داخلي چې کومه دا کال تر کال زیاتېږي. خو زه یو خبره پکې زیاتوم چې مون سره خو ور کې زیاتېږي داخلو لپاره هلکان ډیر راځي، خو افسوس مونږ دا وایو چې دا هغه ته استاد نه ملاوږي چې هغه ته مونږ استاد ورو او ما غزاده ټول درې استادان په پرمړی کې وي او هر کال ور کې یو کال نه بل کال ور کې زیاتېږي داخلي لپاره مونږ په پرمړی کې ما غزور سیستم دی 1965 وختو چې ما دوه کمرې دي
او معصومان تعداد ما سره په سکول کې تقریبا 280 280 معصومان سبق وای.
د لړکی حکومت سګامونه په پام کې لري. د قبایلی سیمو د انتظامی دفتر یعنی فاټا سیکریټریټ ویان عدنان خان وای
بالکل جی په دې وخت کې زمونږ د ساتي مشمې د فرانس سره دا شي کې څونو ورته موږ یې ګلري چې پاږی کې موږ د ریګولر یعنی د مستقل استادانو ډیمانډ کړی دی او دا زموږ چې دا منظوري راشي نو په هر ایجنسی کې بعد استادانو تازه چیرې ما هم سیوا شي ورسره ورسره چې هغه د سکولونو کم د ګو کمرو خبر دي نو دغه کمرو زیاتولو هم منصوبه درغور دا ورسره ورسره چې کم د سکولونو تعداد دی یعنی په یو علاقه کې یو پرایم سکول دی نو هلته لږ غونډه فاصله باندې موږ په علاقه کې دن یو بل سکول هم جوړول شي یا دغه پرایم سکول چې دی نو د دې اپګریډیشن چې وشي نو د دې به کمرې هم سیوا شي دا موږ هاي سکول ته اپګریډ کړو نو د دې کمرې به هم سیوا شي او دغلته چې کوم خلک د ناوې ته باندې تعلیم سهولت چې دی نو هغه
دارا ظاهر شاه وای ان سی ایچ ڈی په خیبر ایجنسی کې د ځای چارواکو قبایلی مشرانو استادانو او دینی عالمانو سره هم یو جرګه کړي چې په ترس کې به یې ډېر مشکلات ختم کړي شي.
خیبر ایجنسی کې خپل ډېر زبردست یو پروګرام شو او د فاټا سیکریټریټ غړي پای کې هم راغلی او د ډایرکټر غړي هم پای کې راغلی او هغه کې باقاعده پولیټیکل ایڈمنسٹریشن هم پای کې برخه واغښته او موږ یو مشرانو غونډه راوښتله او هغه مشرانو غونډه کې چې کوم دی موږ د ټولو تر ذمہواری وسپارلې چې دا ماشومان د خیبر ایجنسی چې تقریبا د شل نه زیات یو زره ماشومان دي او دا یو زره ماشومان د خیبر ایجنسی به موږ تاسو ټول په شریکه اسکولونو کې داخله وو هغه کې د ایجنسی ایجوکیشن افسر باقاعده په هغه باندې رڼا واچوله.
ظاهر شاه وای قبایلی مشران او ولسی خلک د کمپاین ته په درنسترګ ګوري. په قبایلی سیمو کې د سکول د عمر د ماشومانو چې د سکول نه بهر وي د داخلي د کمپاین په اړه تفصیل درکو. په دې موضوع نور معلومات هم درکو خو د یوې لنډ د مینه پس مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې په قبایلی سیمو کې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلو په حق لا حال اوري. د لړکې په مومند جنسي کې څه حالې ځلې روان دي زموږ همکار شانواز ترکزی یې تفصیل لري.
نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ په محمد جنسي کې هغه ماشومان چې سکولونه نه وي لګیا دي د پلرونو سره خبرې کوي چې خپل ماشومان سکولونو ته راولي. د یاد کمیشن محمد جنسي مشر ریحان شاوي چې هغه تر دې دمه په محمد جنسي کې دوه سکولونه هم جوړ کړی دي.
زمنګ لیٹریسی ریټ چې محمد جنسي دی هغه تقریبا 19.19% دی چې هغه ډیر زیات کم دی. په دې کې تقریبا 2% فیمیل دی د زنانو لیٹریسی ریټ دی او د نورو نارینو یعنی مطلب د الکانو یا د سړو دی. په ټول جنسي کې 20511 ماشومان د سیدي چې هغه د سکولونو نه بهر دي.
بلخو د بر محمد جنسي په یو سرکاري سکول کې هډ ماستر او د تعلیمي محکمې په خوانې فوکل پرسن دستلی خان وای
دا ان سی جی چې ایجوکیشن ډپارټمنټ سره کوم تعاون کوي یا دې حد کې کوم چې په کوم ځای کې زمونږه الټر ماشومان زیات دي او سازمان تعداد کم دي نو هغه په هغه سکولونو کې یو ایکسترا ټیچر هم ورکوي او هغه نه علاوه په هغه ایریا کې د خپل سکول هم کولای شي هغه په هغه سکولونو باندې غوښ کم شي او هغه ماشومان واپس راشي دې سکولونو کې مطلب داخل شي.
په محمد ایجنسی کې د تعلیم د پرمختګ لپاره یو شمیر غیر دولتي تنظیمونه کار کوي په حجرو یا ولسی ودانیو کې سکولونه جوړوي او ځینې پکې ماشومان ته تابونه او جامع ورکوي. د یاد کمیشن په هلو زلو د سپو یو وسیدونکو فردوس خان وای
دا چې کوم کار کې د دې سره موږ هر قسمه تعاون کوو او د دې په تعاون او په دې کوښښ باندې ان شاء الله د دې حدا پوري د تعلیم چې کوم هغه محرومي ده هغه ان شاء الله به ته بحال شي.
د یاد کمیشن مشر ریحان شاه په اولس غږ وکړه
چې هغه خپل ماشومان سکولونو کې داخل کی یا سرینه چې خپل ماشومان وي د خپل کلی گاوند د علاقې ماشومان او په دې کار کې موږ سره حکومت سره ان سی ڈی سره په دې کار کې زموږ مرسته وکړي.
د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ لخوا په هغه سکولونو کې استادان لګول شوی دي چې پکې سرکاري استادان یا حکم دي او یا پکې د ماشومان شمیر بیخي زیات دي.
په قبایلی سیمو کې څنګه معلومات کیږي چې څومره ماشومان د سکولونو نه بهر دي؟ په دې پوښتنه د ان سی ایچ ڈی مشر ظاهر شاه ویل
ګور جی مونږ بیسیکلی ان سی ایچ ڈی چې کوم دا نو دا غي هدف دا و چې مایس وته وي یو سیستم د کمپیوټرایز جنریټ کړی چې دا ماشومان د دغه سیستم چې د نراشي او په ګوت شي خو بیا هغه ماشومان چې کوم ماشومان نوې پیدا شي ماشومان دي هغه هم مونږ په ګوت کو او د سیستم کې وایي چې دا سیستم چلیږي او هر کال مونږ ته دا ډیټا راکړي چې هر ماشومان ساسو په کال کې څومره روان کال کې متاسف څومره ماشومان د اوټ اف سکول ماشومان چې کم دي د پنځو نو ورته وو کال پورې په دته کېږي او دا به داخليږي دا کلچر ډیولپ کول چې کم دي په ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې دا یو ډېر افیکټیو رول ان سی جی په دې کې ادا کړی دی او اوس هر یو د ایجنسی ایجوکیشن افسر ماشاءالله هغه ته یو ټارګټ ورکړی شي چې دا ټارګټ پکې
حلتا د خیبر ایجنسی لنډی کوتل مرداد خیل سیمه د پرایمری سکول هډ ماستر فرمان الله نه مپختلی چې د غلطه با سمره ماشومان د سکول نه بهر وي او د هغه ممکنه وجوهات سکه دلی شي
نو تاسو خپل سوچ ورته وګورئ چې سکول کې دوه سازمان او هغه سره دوه سو او اتیا کسان مين وجه یاو غټه وجه دا کې دي چې کوم ماشومان سکول نه بهر دي والدین یې سکول نه راولي داخلي نه نو هغه صحیح تربیت یا نشي کېدای نو مونږ یو چې کتا سو مونږ د ماشومان لپاره استادانو سره تر کې کار جوړ کوم ان شاء الله دا یو 2% ماشومان چې سکول نه وس وخت داخلو نه پاتې نو زه یقین در کوم چې دا ماشومان نو سکول راځي او مونږ سره به سکول کې داخلي
په دې حق لا ظاهر شوای
تاسو به خطر سره یو نشاندي وکړه ګور کم دې کې چې د ماشوم د سکول راوستو خبره ده نو او د استاد خبره ده او د بلډینګ خبره ده نو پدې کې دا دوه خبرې چې کومې ضروري زه غواړم چې تاسو ته زه هایلایټ کوم یو غواړم چې کوم ساحه کې ما اسکول نشته نو هغه ساحه لکه د پرته د اسکول نه تقریبا یو نیم کیلومتر یا د دې نه زیات فاصله وي او الته ماشومان وي نو او اسکول ته اپروچ نشته د لږه ماشومان نو الته موږ فیلډ اسکول الته ورکو فیلډ اسکول هغه یا په اجره کې یا په جماعت کې یا د هغه ټولنې چې کوم چا چل دی پای کې دننه موږ باقاعده هغه ته یو استاد ورکو او هغه ماشومان چې کوم د سکول نه بهر دي چې د هغې تعداد کم په کم د 50 نه اوچت په کار دی نو دغه ماشومان هلته کې ناست وي او باقاعده د متصله اسکول چې کوم هغې سره نږدې دی د هغې په نګرانۍ کې دغه اسکول موږ چلو او کوم سکول کې چې فرض کړه د دوه کومو سکول له پای کې تعداد زیات دی نو هغه ته موږ باقاعده فیلډ ټیچر ورکو یو اضافي استاد ورکو ورته چې هغه د هغه مشکل چې کوم د سکول سره مخامخ تعداد په ارتباط باندې نو هغه سره پدې کې هم موږ مرسته کوو باقي پاتې شو بلډینګ سټرکچر یا نور مسایل چې کوم دي کوم چې موږ ته پګوت شي هغه موږ ایجوکیشن ډپارټمنټ په علم کې راولو او سره سره کوم ته د چا چې کوم دا ټارګټ دی دا کنستراکشن یا بلډینګ جوړول یا نور فسیلټی نو دا اوسره کوارډینیټ کو او هغه سره په بحث ساتو چې دا مسله وته حل کی
دا راز د فاټا سیکریټریټ ویاند عدنان خان هم وای دغه مسلې په پام کې نیولې دي
بالکل جی دا ټولې مسلې په پام کې دي څنګه چې تاسو علم دی چې په ټوله قبایلی سیمه کې د ترهګرۍ او د بدمنۍ یو لړۍ تیر شوه او دا هغه په نتیجه کې نقصانات چې نو نورو سیزونو ته رسیدو سره سره کوم تعلیمي ادارې چې د مافیا ته هم نقصان رسیدلی دی دا د سیزون په نظر کې دی چې په سکولونو کې د سهولتونو د کومې کمی شته دی او په دغه لړ کې اوسنۍ کم تیر شوي چې ایف ډی ډبلیو پی ورته موږ وایو چې سالانه ترقیاتي پروګرامونو د لړ کې کم یو میټینګ کېږي په هغه کې د فنډ مختص کېږي نو دغه سلسله کې د مختلفو جنسیانو لپاره مختلفو سکولونو لپاره فاند مخصوص شوی دی او په هغه باندې زرغون کار روان
د انساني ژوند د پرمختګ د قامي ادارې ان سی ایچ ډی مشر ظاهر شاه سپیغام لري
زما ټول د فاټا ټول مشران او څومره کشران دي او څومره تعلیم یافته ټولنه ده او څومره انتظامیا پای کې کار کوي یا او خاص کر ایجوکیشن د ډیپارټمنټ څخه نه رونه دي ټول ته ځواب او چې دا کم ټارګټ دی به سره سره نور دا کوم ماشومان که فرض کړه د موږ د دې ټارګټ نه پاتې شي چې دا خصوصي تور باندې دا په دې مهم کې چې کوم دی د سکولونو تراولي او دا ماشومان داخل کې په دې شګه د دې بنیادی حق دی او دا دې ماشومان او ذمہواري یا د دې ریسپانسیبلټي ای اواز په مور پلار نه ده بلکې دا په ټول ټول نه ده او ټول نه کې چې کوم دی موږ تاسو ټول راځو او زه خصوصي تاسو د مشال دی کوم ډیر شکریا ده کوم دا مهم کار تاسو په خپل پروګرام کې هایلایټ کو
او دا میسج تاسو ټول د فاټه خلکو ته ورسول تاسو یو جهاد مننه
د ماهرینو په وینا حکومت په یوازې دا کار سرته نشي رسولی په کار دی چې د ټولنې هر فرد دې کې خپل برخه واچوي او د کور کلی او چم گاوند ماشومان په سکولونو کې داخلول خپل ذمہواری وګڼي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنګ په پانا مشال ریڈیو.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ